السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره بازار ته ډالر عرضه کوي. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې کوو. د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې یې:
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې
وابهوري چې جرمني او نور اروپایي هیوادونه د کورونا وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان دي.
او په کورنۍ تاوتریخوالي کې د بېوزلۍ اغېز:
وسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومانم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده.
دا بحث به په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې واورئ چې د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني په بېساري توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ویست پرون دوشنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د ملي امنیت د شورا له مرستیال الکساندر وینډیتیکټوف سره یې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړي، او هم پر دې غږېدلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. کابلوف له ویست سره لکتنې وروسته د روسیې ریا نوستی خبری آژانس ته وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د اګست د میاشتې له نیمه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه حکومت د نړۍ هېڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي له افغانستان ووځي او وتلو ته چمتو دي، د ایستلو د امکاناتو وړاندیز کړی. د خبره د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او زیاته کړه:
Well, as of today, the United States government has directly assisted in the
department. ترنن پورې د متحده ایالاتونو حکومت د امریکا 415 اتباعو او په دې هیواد کې 315 قانوني اوسیدونکو ته په وتلو کې مستقیم مرسته کړې ده. تاسو تیر اونۍ دا واوریدل چې د بهرنیو چارو وزیر چې خپل قطري سیال سره دلته د جمعې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې کتلی وو، ویلي وو چې تیر چهارشنبه ټول امریکایي اتباعو ته چې د متحده ایالاتونو له حکومت څخه له افغانستان د وتلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او دې کار ته آماده دي، د وتلو امکانات برابر کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس دغه راز وویل چې د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکوي، او ځینې کیسونه چې زیاتې څېړنې ته اړتیا لري د کاسوو ته یو کم ته لیږدول شوي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي، د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسېدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخته اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودی د آژانس ته ویلي چې قیصری له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی، او په دې هیواد کې د افغانستان د کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د محمودی لقوله ویل شوی چې قیصاری په تهران، کرج او د پلازمین په څنډو کې په غیر قانوني توګه د درې دفترونو په پرانستلو سره د افغان کډوالو په تیر د هغو لپاره چې د استوګنې هیڅ قانوني اسناد نه درلودل د هویت جعلي سندونه جوړول او پیسې ترې اخیستې. په دې اړه د تبصرې اخیستو لپاره قیصاری ته نږدې کسان د لاسرسي وړ تر اوسه نه وو. قیصاری د پخواني حکومت په دوره کې یوه لانجمنه څېره ګڼل کېده چې د قانون خلاف کړنو په تور نیول شوی، له توقیفه بیرته خوشې شوی او د بیا نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې یو شمیر کسان هم وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د انډونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نور الله امیری وایي د لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې مال میګ الکان هم د فزیکی رانه آماده دي، نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیسیا لوبه ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي آزمیښ غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوله کار لویدلې سپوږمکۍ وچول او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پیښ کړی دی. او جرمنی په بیساری توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له 23,600 زیاتې پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اوتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او دې هېواد ته د هغو هېوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي دي ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وبپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وبپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی راپور. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایانو او هغو افغانانو د استلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پاوت سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اګوست له 1 وروسته 415 امریکایان او همداراز له 300 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد یې درلودل په مستقیم ډول له افغانستانه ایستلي دي. د اګوست له 1 وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، له دې هېواده د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو پروسه روانه ده چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. لا هم زرګونه بهرنیان او د هغو افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریځونو خبرې کړي. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ارتیا ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي. کابلوف په همدې حل کې ویلي که څوم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او هغه افغانانو سره چې موږ ژمنې کړي د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو، او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اگست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي، 1,500 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوریپال استازو په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستان د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې له اگست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,24,000 کسان له افغانستانه وستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پاوت سره په افغانستان کې همکاري کړي او اوس د هغو ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات د ساتلو په مقصد نن 10,000,000 ډالر بازار ته وړاندې کوي. افغانستان بانک ویلي چې دا اقدام د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره کوي. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه له یو غړي ازرخش حافظي سره چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی خبرې کوم. حافظي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د 10,000,000 ډالرو عرضه کول فکر کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتنه یقیني کولی شي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا یو عاجل او بیرونیز کار دی چې مصنوعي بنه لري. مخکې هم د افغاني حکومتونو هم دا کار کاوه، خو هلته پیسې ډېرې وي. دا هارد کرنسي یا دا سختې پیسې لکه ډالر او لکه یورو زیات په افغانستان کې، هغوی په مصنوعي توګه دا د قیمت د ثابت ساتلو لپاره دا کار کاوه. اما د یو مطمئن واقعي ارزښت لپاره د تولید ضرورت لرو، صادرات رقابتي.
همدا پوښتنه زه کوم حافظي صاحب، چې د ثبات لپاره دایمي حل لاره څه ده؟
دایمي حل لاره په اول سر کې تولید دی. بیا تولید کول د معدنو ایستل دي، بیا ټکنالوژي راواردول دي، پنګونه دي، او دا پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دی او شونی نه دی. په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې ضرورت لرو چې یو منل شوی باثباته او قانوني او مشروع سیاسي بستر ورته جوړ کړو، او دا بستر پرته له یو دولت چې د دنیا او د منطقې لخوا په رسمي پیژندل شوی وي ناممکنه ده. ځکه چې تاسو پوهیږئ ډېر اقتصادي مسائل د دنیا اوس نړیوال شوي. د مثال په توګه پیسې د ایران دی زی چین ته ولې د سویفت د مرکز څخه د نیویارک څخه باید تیر شي، او هغوی پر هغه باندې نظارت لري. او که چیرې غیر قانوني کار وي بیا دوی اجازه نه ورکوي. یا ټکنالوژي های ټیک په یو ځای کې تولیدیږي کارخانې، او تاسو لکه دوکان نشي اخیستی، هغه تاسو باید د کلرنس څخه تیر شي، بیا تاسو لاره ټکنالوژي خپل وطن ته وارد کړئ.
همدغه ډالر چې اوس بازار ته عرضه کیږي، یا مخکینی حکومت چې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویل بازار ته یې عرضه کول او د موقتی حل لارې په توګه، د څوک اخلي؟ د څه لپاره یې اخلي؟ ولې باید په لوړه بیه واخلي؟ د دې خریداران څوک دي؟ د دغو میلیونونو ډالرو
مخکې خو داسې و چې یعنی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیارد ډالر یوازې د امریکایانو په متوسطه توګه په کال کې مصرف و د آرمی، 10 میلیارد نور د انګلیسانو جرمنانو او د نورو متحدینو د امریکې مصرف ولته، او یو 10 میلیارد هم داسې مستقیم افغانستان سره مرسته کېدلې. دا معنی وي تقریبا 100 بلیون ډالر یا میلیارد ډالر په افغانستان کې د هارد کرنسی راته، او په هغه کې افغانستان بانک د هغوی د محلي لګښتونو لپاره د هغوی ډالر رانیوه او د هغه په مقابل کې افغانۍ ورته ورکوه، او بیا اضافي پیسې کم چې وو بازار ته تزریقول، 30 میلیون په میاشت کې، په هفته کې 50 میلیون تر 50 میلیون پورې هم په هفته کې دی هغه کول. ولې دا پیسې ما ته تر کاغه بریده پورې چې معلوم دي، دا د پاکستان د کرنسی د ثبات لپاره او د ایران لپاره دا اکثرا د زموږ مرکز څخه ټولېدل. اول ته د افغانستان د لپاره زما عرضه دی چې اوس مهال د بیرنی کار په هیڅ صحیح دی چې دا کار شوی دی، اما دا اساسي چاره نه دی. خلص میلیون نن راغی، سبا بیا څنګه کیږي، بل هفته څنګه کیږي، دا خبر لپسې یو خبره ده چې ارزه د افغانۍ زیات دي، تقاضا د ډالر ورته کم دي، د اسعارو لپاره تقاضا زیات دي او ارزه کم دي. نو په دې خاطر باندې باید اساسي فکر ور باندې وشي.
ستاسو آواز قطع کیږي حافظ صاحب، که ز سم پوه شوم جان، که زایت تغییر ورکي او ډیر لاند لطفا درته وای چې دا اوس چې نن ډالر په 29 افغانۍ او 80 پوله پلورل کېدل په د کابل په بازارونو کې، د افغانۍ دغه ارزښت د اصلي ارزښت دی او که یو تصنوعي؟
دا متاسفانه مصنوعي ارزښت دی، په دې خاطر چې تاسو ته پته شته چې ارزښت د پیسې په سیال توګه یا د کیش انفلوئنس کې دا د صادرات او واردات په پرتله کې چې په نړیوال سوداګری دی او هیواد پورې تړلې دي، کله چې میزان د صادرات زیات وي او واردات کم وي پیسې ډیر قوي کیږي، او کله چې واردات زیات وي او صادرات کم وي دا په خپله د کسر د بیلانس د تجارت په عین زمان کې کسر د بیلانس یې اسانی دي. موږ په ډالر شیان د دنیا څخه رانیسو او ډالر خو باید ترلاسه کړو د کومه کړو، نو په دې خاطر باندې کدا همدغسې اوس مهال چې دا ډالر د نوی دی او دو نوی دی دا هم ښه دی، کچیر دا زموږ اوسنۍ ذخایر ختم شي چې تاجر را وارد کړي او مخکې او هغه مال چې پلاره کې او اوس راځي او خرڅېم شي، د نوی وارداتو لپاره موږ ډالر ته بیا ضرورت لرو. هغه وخت کې بیا اساسي قیمت د واقعي قیمت د ډالر پته لګیږي چې څونه کې.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه حافظ صاحب، چې دغه اوس چې افغان سوداګر کوم واردات کوي یا له بهر نه یو څه راوردوي، داس خو نه ده چې واردات به هم په ټپه ولاړ وي، مونږ خبر یو چې ټراکونه روزمره را روان دي افغانستان ته، دا به غالبا په بهرنیو اثرو اخیستل کیږي. افغان سوداګر دغه ډالر د اوس لپاره له کومه کوي؟
تاسو کوم چې مونږه دوه ډول واردات لرو، یو هغه واردات لرو چې د مال مقابل د بارتر دي، مثال په توګه مونږه پاکستان ته تازه میوه او وچه میوه او نور شیان لاسي صنایع درولته په کلدارې خرڅو، او بیا په کلدارې خوراکي مواد نور شیان رانیسو. دا په خپل معنی اثر ته بل اثر ته ضرورت نشته دي، دا مازګر اثر ته ضرورت نشته دي. هغه په خاني مال چې مثلا تیل دی او نور شیان دی هغه چې راځي مخکې خریدار اخیستل شي وي دي، که تاسو پته وي تیل چې تاسو رانیسئ 3-4 میاشتې د مخه رانیسئ تر څو چې هغه تولیدي درته بیا تر ته بارګیری کوي، بیا چې راځي 4-5 میاشتې ورکې نیسي. اوس تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم په څو دلایلو کې زموږ نوی شیان نه دي راخیستل شوي دي، نیول شوي دي. د مثال په توګه یو تاجر چې 15 میلیون ډالر په خپل حساب کې لري د حق نه لري تر 15% زیات د خپل د پیسو څخه د بانک مرکزی دی دایریکټیو لمخې ورو برسي نو د پیسو به د کومه کې چې نوې مال راوړي کی نو په دې خاطر باندې ز دا ارز کوم چې کچيري هغه نورمال تجارت چې موږ ضرورتونه دي هغه را وارد کړو ورته 100 میلیارډ ډالر پکار دي او دا 100 میلیارډ ډالر د کوم بازار څخه موږ ترلاسه کولی شو چې کوم راستې نه وي داخلي عواید وجود شتون نه لري دا ډېر سخت خبره ده او هغه لپاره باید دوی عملي ونیسي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي و چې د افغانۍ د ارزښت او د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د روان کال د 12مو ټولګي او زده کوونکو نجونې به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان ازادي رادیو ته ویل چې له 8م تر 12م ټولګیو پورې خزینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د 12مو ټولګي زده کوونکو به فارغانی وګڼل شي. کارل عرفان ویل د دې لپاره چې خزینه زده کوونکو د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې زده کړو کې ګډون نه دی کړی نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه د ازادۍ رادیو دا ځانګړی راپور واوري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو درې میاشتې واوښتې او لا هم د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې پاتې دي. اوس چې واونۍ د ښوونځیو کلنیو ازموینو ته پاتې ده، طالبانو تازه د یو نوي پلان په اعلانولو سره ویلي چې له لومړي تر شپږمو ټولګیو انجونو زده کوونکو نه به کلنۍ ازموینې واخیستل سي، خو له 8م تر 12م ټولګیو زده کوونکي به له ازموینو پرته یو ټولګی مخته ولاړ سي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 12مو ټولګیو زده کوونکي به هم له کلنیو ازموینو پرته فارغ سي. هغه د دې پریکړې لامل له شپږمو ټولګیو لوړ په درسونو کې د خزینه زده کوونکو نه ګډون یاد کړ او وی ویل په زده کړو کې تر درې میاشتنی ځنډ وروسته به د زده کوونکو ته د ازموینو ترسره کول ستونزمن وي.
کلنی امتحانات وخت را ورسېدی، کلنی امتحانات به د اول څخه تر شپږم پورې د انجنلو اول پانو دواړو سره اخیستل کیږي. دی به فزیکی حضور لري او د شپږم څخه پورته د الکانو سره امتحانونه اخیستل کیږي، خو انجنلو ته به ترقی ورکول کیږي، د دې به پروموشن کیږي چې د دې د تعلیمي کال ځای نسي.
خو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو په دې خبرو باور نه لري، ځکه د دوی په خبره دوی د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته څرګندونې کولې، خو نجونې 15 کاله له تعلیمه بې برخې پاتې سوې. ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د درې مکرویانو سیمې اوسیدونکې او د الفتح علي لیسې د 12م ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ونه سو کړای په سمه توګه درس ووایي او اوس د طالبانو پر اتاک سره لدریو میاستو را پدی خو لزده کړو لری دی. د دې خبره د طالبانو د پریکړه له خوانځیو د خزینه زده کوونکو بے سواد فارغ ولدی.
از نظر ما کې یو کار عقلانه نیسته،
زماله انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو، موږ باید زده کړې کړای وای، چمتووالی مو نیولای وای، چې په پوهنتونونو کې مو د خپل خوخي وړ پوهنځي کې بریالي شوی وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې خونځي او تاولانړو کدا انجونی هم فارغ شي، بے سواد به وي.
بلخوا د بشري حقوقو فعاله او د یو خوندي خونکې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د ازموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکو استعداد مشخصيږي. د دې په خبره کې انجونې زده کوونکې له ازموینو پرته فارغيږي، دا په دې معنی ده چې په پوهنتونونو کې به هم محصلان له ازموینو او د استعدادونو په نظر کې نیولو پرته جذب سي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډېر سلوي شاګردان وروز یا په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد سیویا لا نه یو معلومه، دا چې کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سیویا معلومه چې ما چې دومره زحمت وباسي د شاګردانو سره هغه پایله اوس ما ته په لاس راځي چې ما څومره زحمت ایستلی دي او په پایله کې دغه څه ځینې فارغ سي چې دې ته سیویا لا معلومه نسي. نو دا خپل د استاد د مایسو کېدو لامل کېږي تر څنګه د شاګردانو دا مکتب صرف د تعلیم خاتمه نه ده، دا مکتب د کانکور لپاره امادګی ده. دی بشای طالبان دا اراده بلری چې ورسره به بیا د کانکور امتحان به مستقیه.
که څه هم د طالبانو حکومت بل اخره لدریو میاستو ورسته په خوندزیو کې د انجونو زده کوونکو لپاره دا پریکړه وکړه، خو د دولتي په هانتونونو محصلین لا هم له ناڅرګند راتلونکو سره مخ دي. تالیدویس کلان مسعود چې د کابل په هانتون د حقوقو او سیاسي علومو زده کړیال دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره د محصلینو د برخلیک په اړه هم پریکړه وکړي.
تا حال ما شاید از این نیستیم که
مقتدی شاهدان نه یو چې اوزای هم په هانتون خلاص شوی وي. د محصلینو موږ اندیښمن کړی یو او ټول په بی برخلیک حالت کې دي، ځکه دا ځای شوی وخت به نه جبرانېدونکی وي. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې زموږ د راتلونکي په اړه د هم پریکړه وکړي
تصمیم بگیرن.
و موږ خپل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وایي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره ښوونیز او تحصیلي نظام په شدید د توګه اغیزمن سو، داسې چې لوم تر دولسم ټولګیو زده کوونکي او د پوهنتونونو محصلین له دریو میاستو راپدې خو په بشپړ ډول پر کورونو کې نول سوي دي.
بلخوا په کونړ او نورستان کې د منځنۍ او لیسې د دورې نجونې زده کوونکي وایي چې ښوونځي ته نه تګ یې ډېرې ځوروي. دوی وایي که وضعیت په همدې ډول ډېر وخت دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې ترې پاتې شي.
په کونړ او نورستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو ښځینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال یې په ختمېدو دی، خو لا یې هم پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ښوونځیو ته په حجاب کې تللې او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وم، نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زمونږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایي او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زمونږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. پرې څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هېچا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوې انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهر خونځیو تزي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکي تیار ورته ښکاري. د فاطمې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې خونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کېږو، ځکه چې زمونږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کېږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کېږو.
په نورستان کې هم جوني د خونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وای ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بې وسو او محروم خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارو نړوند د پشکي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغې دپاره موږ د ښځینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان ښځینه استادان مونته پیدا کړو، دغه هم د دغه مکتبونو نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسېدلي، په ټول هیواد کې لشپګم ټولګیو د پورته خزینه خونځیو او د دولتي په هنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو خونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډیر ژر به پاتې خونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلی چې لشپږم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وای چې په موسکو کې د افغانستان په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. توماس ویست پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د ملي امنیت د شورا له مرستیار الکساندر وینډیټیکف سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې او پر دې هم غږېدلی چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي له افغانستان ووځي او وتلو ته چمتو دي د ایستلو امکانات برابر کړي دي. دا خبره د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دې غونډې ته به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره د امبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قمندان لنجمن قمندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودي ویلي قیصاري له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي آزمیښ غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې وله کار لویدلی. سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې او جرمني په بېسارې توګه د کرونا وایروس له نویو پیښو سره مخامخ دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په موکړی سپورتي خبرونو ته.
افغانستان نن د انډونیزیا سره د فوټبال دوستانه سیالي ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وین فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د ترکیه هیواد په انتالیا ښار کې ترسره کیږي. نوموړی وی د دوستانه لوبي د چمتووالي لپاره افغان لوبډله ونې وړاندې دغه هیواد ته رسیدلې ده. ښاغلی ماشوف ویل انډونیزیا سره کیدونکې لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي چې آریانا خصوصي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي راتلونکي آسیا جام ته د لار موندلو په هدف تر سره کیږي. په کابل کې نن د سوکوهنی سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست رسنیز غړي مجيب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل له کلبونو څخه یو سلاتیا لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قرزاده د معلوماتو له مخې دغه لوبې د بدني روزنې ورزش ریاست د سوکوهنی په لوبځای کې د شپږ ورځو لپاره ترسره کیږي. نوموړی وایي د دې لوبو هدف د کابل غوره لوبډلې ته د ښو لوبغاړو انتخابول دي. دا سیالي هر کال په کابل کې د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست لخوا ترسره کیږي چې په پای کې شپږ ویشت غوره لوبغاړي ترې انتخابیږي. او اردن د فوټبال له آسیایي فدراسیون څخه غوښتي چې د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکي قضیه وڅېړي. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون ویلي د آسیا فوټبال فدراسیون باید د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکي د جنسیت په اړه پلټنې وکړي او پایلې شریکې کړي. د اردن د فوټبال فدراسیون مشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي داسې ښکاري چې د ایران ښځینه لوبډلې ګل ساتونکي ناري نه دی، خو د ایران د ښځینه د فوټبال لوبډلې روزونکي مریم ایران دوست بیا دغه ادعا رد کړې دي. د ایران د ښځو د فوټبال لوبډلې د میزان په 15 منټه اردن سره لوبه لکوم ګول پرته مساوي پاتې ورسوله، خو د پینلاټي په شوتونو کې څلور د دوه پر وړاندې ماتې ورکړه او آسیا جام لوبه ته چې په 2022 کال کې ترسره کیږي لاره پیدا کړه.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو روس لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه او ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي
کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده
زینی نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع دي زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خلاص غمي اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي معاش یا هم کوم بل عاید نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي
وسې نه هغه بیا ورځ یو وخت بس ماشومانو مې خزم مې
ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي خزم مهي چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي ډېر دا لکه اعصابي سي خرابه وي بیا مهي نو و ما سره نه پیسې شته ده تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي
وای د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي کناري نه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو په کې سپوري وای ماشمان وې او دبوي نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي اوسېدلی د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د خو په څیر ګټ نشي کولای قصدی په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي هغه وایي په دې خپې کې چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندای نه دي
طبيان په اصحاب خو بوج راولي او دغه سی بي پيسګيم دا نو طبيان په اجتماع کې سړی فکر او چرته خرابيږي طبيان کور ته زي خامخه په دې اغيزه کوي اس فکر او چرته دا کوي چې قوانين سم يا قرضدار سم دي پرځه پروشو یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخه دغه سی خشونت ته مخه کوي هر انسان لمان نیول تر نور پورې کنه نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی د پمنګ باندې خو په دغه شرایطو کې خامخه سړینه اشتباه کیږي لاس جکسوره نه بالکل ول نه دا اعصاب نو خامخه خراب دي طبيعا لغله موږ نه خپې موږ لا غې خپې زتینو دغه سی اوقات تلخیص دا په کور کې هم وایي چې کار نهسته دا بار نهسته دا دغه سی پټه په ولاړ دا یو روپې کور ته نه راوړي تازه له کور نه پیسې وړي
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې پاید کې اویا فیصده کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم، چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته. داسې ولا بیکاري ده، اکثره به تاسو خلک چې خپل د کور وسایل خرسي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ده او غیرت سړی باید وکړي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سار سو واشد بېفایدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک، نه دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو دینه او سره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلکو وظیفې پرېښودې دي، ما وضعیت ټول سروې کړې، دا سمې چې کړي د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، نیسم راته نه وایي، شکر ده تر اوسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله، مغه د غریبي ده، غریبي بې وسیم داسې د آیسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده. وا خلاص اوس یې کرار کال کې ناست، چای او ډوډۍ، نور څه شی، کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه شی نه ویل.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي،
وستا خو کله یو کله نه، خدا کا مې
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابي، چې کور ته راشي بیا ته پکار کیږي.
کار کیږي سو هغه ستړی خود پکار کیږي، او کني نه سنوي وای
څه درته وای چې پکار سي.
ها کنځاره ته نه کوي، نور څه ولا کرا ته ویل څه درته وایم.
وحیدی
نه وار نه درامه نکړي، خپل زړه تیری ځان باندې سنوي رات
نستی غریبی
وو، ما خپل غریبی زاړي نور سنوي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري، او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي، او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکي، او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مزایه کوي. نو لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړی دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي. له خپلو تجربو را توایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422114601. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلئ.
ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادي غړی او همدارنګ مدني فعال دوی ته په پایل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب تاسو ته خراغلاست ویو، خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کدی علمی نظره حقوقی نظره را تعریف کړی نو خبوی
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقی نقطه نظر او د علمی نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمی نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دی دی دو قشهانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعه څخه کچیر ته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کیږي چې دای دی هغه څخه بعض شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر خروجی یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي. نو دا دی علمی نقطه نظر د انتخاب حق تعریف وو. او بل که را شو د حقوقي نقطه نظر څخه تعریف کو نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو چیز را ایستل دي د دوه شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف په دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې د محدودیتونه لري په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدغه اروپادات، همدا مذاهب ټاکی چې د غوڅخه انسان نش کولای چې سروي انسان د غوڅخه پخا وړوي. ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه د همغو قوانینو اروپادات او د همغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي، نو هغه ټول خلک بد پرې وایي. حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کیږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کیږي. نو اختیار چې محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې دوی هر څه ترسره کړي زړه یې وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورې که چیرته موږ د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو. په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نکړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې البته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي. خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي، دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګه د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترای وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترای ورکي، په ترای کاروي کارا کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترای ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل کې حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپل لسې وایي چې د انسان په ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده، خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادي سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کوربدان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان، او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب د حق برخه کې فرمایي دي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دی دوی خپله انتخاب کړي دي، امید دی چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه به تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی، په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامی شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوم اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپل وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمينه برابر کړي؟
حکومتونه ډیر مکلف لري چې خپل خلکو ته، خپل افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده، هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي، نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته
هوډ ورکي خلک نور هم تقویه کړي.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خببي
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوي، ما پوکې فکر کوي وروسته د فکر نه یو شی انتخابوي.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وی کور ودان. درنو دوستانو، دا د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شي.